پښتني قاچاق د قربانیانو حقونو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ وېسته وخت مو هم تر هندې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوسته شرغلاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنین. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه ده، د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات ترلاسه راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندیږي. یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالات یا چاپیریال په هکله په وړاندې دی وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندیږي. او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غوسه وي، کېدای سي خفګان اوسي، کېدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه بیا دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغه سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست همدغه موضوع ده، دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوشوسي یا د خوشاله وي، د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه شي ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځینې وختونه زړتنګي اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسي چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي، چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کو یا ځان شو پیژنو، د دې لپاره اړینه هم ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژني، دی کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات شدر کو، نو بیا ورسته کولای شو چې په ښه طریقه سره، په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپېژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنی که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټ شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پېژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته دا توان ورکوي چې د نورو احساساتو د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپېژني، د احساس د پېژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپېژني، دی پیش په وړاندې مثلا که دی خوشحاله اوسي یا ډېر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولی سي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې مقابل شخص یو بل نفر وویني چې ډېر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پېژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پېژندلی، نو زه کولی سم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکړم، د هغه سره ښه رویه وکړم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسي هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډېر ښه دوستانه او یو ډېرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي، د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپلو حالاتو او اړتیاوو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا بیا د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډېر مهم دی. که چیرې موږ خپل احساسات وپېژنو، نو معلومه خبره ده، موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لیرې وي او موږ کولای سو چې خپل ورځنی چارو ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو، نو ځکه موږ کولای سو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو د خپل ورځنی چارو کې، په خپل ډېر مهمو موضوعاتو کې، په ډېر مهمو مسایلو کې موږ او تاسې خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او زموږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو دې ته چې موږ څنګه کولای سو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر سئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر سئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پېژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ چې کومه پېښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راسئ خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذباتو ته یو واضح انځور ورکړئ، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړئ او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړئ. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوئ په کتابچه کې، دا کار حتماً وکړئ چې دا کار بیا تاسو سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دغه سرچینه معلومه کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې، تاسو باید دغه سرچینه هم معلومه کی، د کمی پیښې، د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه دی، ولې زه دا احساس کوم، کمه پیښه وسوه، کم حالت سره زه مخ شوم چې ما داسې احساس پیدا کړي، د دې احساس پایله څه کېدلی سي. او دغه پوښتنې بیا ستاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکړي او تاسو خپل احساسات ښه وپېژنئ او ښه درکړي. ورپسې د نورو سره خبرې وکړي، هر ډول احساس چې تاسو لرئ خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ غړو سره خپل احساسات شریک کړي او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو خپل د کورنۍ خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له د بستاسو سره مرسته کوي د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ته ښکاره کوي حتما مقابل لوري تاسو پوښتنه چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د احساس د لودلو دلیل چې شي نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ بل تاسو ته ارامتیا احساس کوئ او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومیږي مراقبه او ځان انعکاس وکړئ د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالاتو د ښه پوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي مثلا مطالعه وکړئ مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ یا یاداشت ولیکئ یا خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ خپل ځان ته لیک ولیکئ چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره درک د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی بلکې ستاسو په ټولنیز مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نوري هم پیاوړې کوي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ ذهني روغتیا ته ورسیږئ سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي سکون آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا داخلي آرامتیا سکون او هوساینه درکوي تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژني د نورو احساسات هم ش درکولای شي کله چې مو د نورو احساسات ش درکړي نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی پټولنه کی ډیر ملګری پیدا کی او ډیر جوړې اړیکې جوړې کی په مسله کې برخه کې هم همداسې تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا که بیا ځلې تاسو پیښ سو تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي تاسو په دې وخت کې خپل احساس ش مدیریت کولای شئ شی کنټرولولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شی اړیکې جوړې کړئ نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ نو د هر لوست په پای کې چې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړي چې هغه فعالیت ترسره کړئ نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ هر ورځ څو د حقیقت خپل د ځان لپاره وخت ورکړي خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ته ورکړي چې نن تاسو څه احساس کاوه د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي د دې احساساتو لامل څه و تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و یعنی کومه پیښه کومه خبره کومه واقعه تاسو سره پیښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا دغه کچیر تاسو کومه خبره اوریدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوې او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی وي هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې کچیر په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه پیښه بیا تاسو سره پیښ شي همدغه احساس بیا ځلې تاسو وکړئ نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې تاسو سره تر یوې حده په ذهني آرامتیا کې مرسته کوي درنو زده کوونکو دا و زموږ او تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نو نیک هلی میومنی درنو زده کون کو هیره د چروغه جوړ به استا وخت مو هم تر دې محل په خیره سوالي تاسو ټول ته د نن ورځې البست چراغ لاس تویم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چیز موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د بل سره اړیکه لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست راخره نشي بوره سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راز خپل د نن ورځې درس پیلو چې بدن او احساسات مو موضوع ده. د بدن او احساساتو ترمنځ اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري. ډیر نږدې یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپلې فزیکي اغیزې څرګندوي یا خپل فزیکي تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه شي. چې دا اړیکه د انسان لپاره یوه ډېره مهمه او یوه ډېره طبیعي موضوع ده چې د خپلو احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو معلومدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي. موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي. زړه مو هم ښه ډول سره فعالیت کوي. زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته ښه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوسته کیږي. یعنی زموږ د بدن هر غړی، هر عضله ډیره آرام وي. مګر کچیر موږ د غصه احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي د غصه یا قهر په وخت کې، زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاتوي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي. په ځانګړې توګه زموږ د لاسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکي تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خفګان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، یعنی بدن مستړی او انرژي مو کم وي. خپل ورځنی چارې په شپه انرژي سره او په شډه ول سره نسو کولای هغه سرته ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بيدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بيدس. په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساساتو اغیزه د چپرده باندې پرېږدي. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم همدغه د خفګان احساس ده. هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیر ویره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې، نو زړه مو ډیر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډیره زیاته وي. د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی، کله چې د ویرې احساس کوو یا مو بدن ډیر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډیره لوړه سي، لاسونه او پښې مو ډیر خوله کوي. مګر کچیر زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو او پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس موږ کوو په بدن کې، نو دا بیا د ویرې یا د استرس هغه تاثیر دي زموږ پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډیر ویرېدل اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډیر ژر یا په ډیر چټکی سره غورځي، درزا یې ډیره زیاتی، بدن مو ډیره ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه نو د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دیتا چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغیزه پرېږدي. دغه له جملې څخه موږ او تاسې مثلا وویل د غصې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشي په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي، چې دغه تاثیرات مو وویل چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیر غوسه ولرو، کچیر مثلا په قهر اوسو یا مو فشار په بدن باندې یا ډیر د فشار یا سرګردانی احساس کوم، یا مو سټرس ډیر وي، سټرس لرو یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کیږو. د بدن عضلې مو خصوصا موږ د لاسونو عضلې، موږ د غاړې عضلې چې دی هغه ډیر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکار کوي چې څه ډول د موږ احساساتو موږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښېدي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غصې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغېز پرېږدي. مثلا که چیرې په غصه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بود هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویریدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده هغه زیاتېږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بیریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلېږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا د زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویر په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده هغه زیاتېږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم مو په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کې، یعنې د زړه درزا چې مو ده هغه ډېره زیاتېږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رزو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګه کو. اول نقطه ته دا رزو چې د بدن علائم ته ځیر اوسي. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علائم چې دوی د احساساتو په وخت ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسي. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشاله یو، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړي، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د خپل احساساتو سرچینه هم وپیژني. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا سا اخیستل مو ژوبل، سا اخیستل مو څه ډول کېږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخې ته مو توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتېږي. تاسو حتماً یا د ډېر یخوالی احساس کوي، هم د ډېر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډېره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پرامولي کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري یا پر تاسو باندې ډېر فشار او اوسئ ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام اوسي، ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګه هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړي. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډېر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډېر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري، یا مثلا ډېر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي، فزیکی فعالیتونه ډېر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړي، او کولای شئ چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوگا وکړي. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسې مثلا ژوره ساه واخلي یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسې سرته ورسوي چې ستاسې د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی. د یوگا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن ته راټولېږي او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو د ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي چې تاسو خپل احساس که چیرې په غوسه یاست غوسه مو راکمه شي، که چیرې خفه یاست تاسو ته څه اندازه د خوښۍ احساس درکوي او تاسو ته ارامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری یا هغه باوري کسان یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډېر اړیکه ټینګوي او کولای شي مثلا خپل ځان د هغوی سره ډېر په امن کې احساسوي، تاسو د خپلو احساساتو په حق د هغو سره خبرې وکړئ، چې دا هم یوه بله لاره ده چې ستاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولی شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولی شئ هغه ستاسو د بدن فزیکي روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساساتو له امله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ خپل ځان څخه وپوښتئ، کله چې تاسو خفه یاست نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي. تاسو ځیر اوسئ، که چیرې تاسو خفه اوسئ ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي. دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ د فعالیت سرته ورسوئ چې ستاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 402 300 111.
Dada mastu pasar lai de, dada mastu pasar lai de, dada or sab sakho bitam, ar paan khumare da, ar gulab musharra de sho, dada mastu pasar lai de, dada mastu pasar lai de, dada or sab sakho bitam, ar paan khumare da, ar gulab musharra de sho, dada mastu pasar lai de.
خاموشی خواشور دے دس نے پخل
خاموشی روا شده زیر بم پکی رده ده عشبان پریاده شو زیر بم پکی رده ده عشبان پریاده دادم 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 اصف سر لیده دادم اصف سر لیده دادا خور سبتا گو بیدر هر پانا خماره در هر گلاب و شراب شو دادم اصف سر لیده دادا خور سبتا گو بیدر هر پانا خماره در هر گلاب و شراب شو دادم اصف سر لیده